د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې په هلمند ولایت کې پر وسلوالو طالبانو څو هوایي بریدونه کړي دي. سونی لګیت نن پر خپل ټویټر لیکلی چې په هلمند کې به د افغان ځواکونو د دفاع لپاره ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندان جنرال سکاټ میلر له قوله ویلي چې وایي اړتیا ده طالبان په هلمند ولایت کې خپل بریدونه سمدستي ودروي او په ټول هیواد کې تاوتریخوالی کم کړي. د جنرال میلر له قوله دا هم ویل شوی چې د طالبانو دا اقدام د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون خلاف ګڼي او د افغانستان د سولې رواني خبرې وایي چې اغیزمنولای سي. د څرګندونې د اسمال سوي چې د هلمند د لشکرګاه شهر په دریمه حوزه کې لا هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د ښځو او ماشومانو په ګډون پنځه ملکي وګړي نن په کندوز ولایت کې د هوا مرمۍ په لګېدو وژل شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال وایي فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې اووه تنه ملکیان ټپیان شوي هم دي. فواد امان وایي د هوا مرمۍ وسلوالو طالبانو نن سهار په شهر توغه ولې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د صنایعو ټولنه وایي د وسپنې د ویل کولو فابریکو ته د دولت لخوا د زړو وسپنو د ورکړې د پروسې په بندېدو سره د یادو فابریکو تولید کم شوی دی. د آذربایجان په نګورنو قرباغ سیمه کې د ارمنستان او آذربایجان ځواکونو ترمنځ د تازه جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. دواړه لوري یو بل د روسیې په منځګړیتوب د نافذ شوي اوربند په ماتېدو تورنوي. او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن پر روسیې د احتمالي بندیزونو او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه غونډه کوي.
امام علی رحمان د ترکستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکو اعلان شو او اوس به نوموړی د یوې بلې اووه کلنې دورې لپاره د دې هیواد ولسمشر وي. امام علی رحمان چې له 1992 کال راهیسې د دې هیواد واګې په لاس کې لري، د تېرې ورځې په انتخاباتو کې پر وړاندې څلور نور کاندیدان هم ولاړ وو چې د څارونکو په وینا اکثر حکومت د حکومت پلویانو. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون اعلان کړی چې په دې انتخاباتو کې په سلو کې 15 خلکو ګډون کړی و. جزئیات د نوریاس نوری په راپور کې.
د تاجکستان د ولسمشرۍ د تېرې ورځې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې په سلو کې نږدې یو نوی رایې د هیواد د اوږدې مودې واکمن امام علی رحمان ته ورکړل شوي او د یوې بلې اووه کلنې دورې لپاره یې ولسمشري ګټلې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په دې هیواد کې انتخابات چې د حکومت تر کلک کنټرول لاندې ترسره شول تر ډیره تشریفاتي بڼه لري. د تاجکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون مشر بختیار خدایارزاده نن وویل چې د ټولو مستحق رایه ورکوونکو په سلو کې څه باندې 15 خپلې رایه کارولي او نږدې 1.5% هم امام علی رحمان ته ورکړل شوي دي. امام علی رحمان چې له 1992 کال راهیسې قدرت په لاس کې لري، له دې مخکې د ولسمشرۍ څلور نور انتخابات چې هیڅ یوې د لویدیځ څارونکو آزاد او شفاف نه دي بللي ګټلي وو. اتشپېته کلن امام علی رحمان د شوروي د دورې وروسته هغه بل واکمن دی چې په بلاروس کې له الکساندر لوکاشنکا ډیر په قدرت کې پاتې شوی دی. د نوموړي په وړاندې په دغو انتخاباتو کې څلور کاندیدان چې زیات پیژندل شوي نه دي او ګوندونه یې حکومت پلوي دي درېدلي وو. تر ډېرو دغو کاندیدانو ته په داسې نظر کتل کېږي چې انتخاباتو ته ظاهراً د سیالي بڼه ورکړي. د دغو څلورو کاندیدانو یوازې یوې 3% رایې ګټلې او د نورو رایې له 2% کمې دي. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وویل چې د دغو انتخاباتو رسمي نتیجه به په یوه اونۍ کې اعلان شي. د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې په دغو انتخاباتو کې د بې نظمۍ راپورونه ورکړی دي. په یوه ویډیو کې ښکاري چې په دوشنبې کې د رایې ورکولو په یوه مرکز کې دوه کسان رایې پاڼې په صندوقونو کې اچوي. په شمالي ښار خوجن کې دو رای ورکوونکو د تاجکستان څانګې خبریال ته په ښکاره ویلي چې له یو ځلې زیاتې رایې ورکړې دي. دغو ښځینه رایې ورکوونکو ویلي چې د خپلو کورنیو د نورو غړو لپاره یې رایې کارولي چې دا په تاجکستان کې غیر قانوني عمل دی. په تاجکستان کې د ولسمشرۍ انتخابات داسې مهال ترسره شوي چې د دې هیواد اقتصاد د کرونا او بعد خپرېدو له امله ډېر زیانمن شوی دی. هغه په سلګونو زره کسان چې د کار کولو لپاره روسیې ته تلل او بیرته کورونو ته به یې پیسې رالیږلې، اوس په خپلو کورونو کې ناست او په تاجکستان کې هم ورته د کار زمینه نه ده برابره. دغو مهاجرو کارګرو د تاجکستان له اقتصاد سره ډېره مرسته کوله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي رادیو 219 پروګرامونه پرله پسې وړاندې کیږي. لمړی به د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې به د سپورت نړۍ 19 پروګرام واوري. خو له هغه مخکې ستاسو څو اس ام اس پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو راستولي دي او موږ یې له اوریدونکو سره شریکوو. عبدالنافع افغان لیکلي په هلمند کې سخته جګړه روانه ده، زیات خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي، طالبان باید ولسی خلکو ته پام وکړي. کریم الله له زابل نه لیکي طالبانو له امریکا سره په موافقه کې ژمنه کړې وه چې پر ولایتونو به حملې نه کوي، نو بیا پر هلمند باندې جګړه د څه لپاره؟ د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکي همدا اوس د نادلي ولسوالۍ پر زیاتو سیمو جنگ روان دی، زیاتې سیمې طالبانو نیولې دي او اوس خالي د ولسوالۍ او قمندانۍ تعمیر د حکومت په لاس کې دی. نصر احمد الکوزی لیکي د هلمند ولایت افغان ځواکونه په قوي مورال سره جګړه کوي او وسلوال طالبان به سخت وځپي. قاری محمد نبی مینوال د نادلی ولسوالۍ نه لیکي افسوس د افغانانو پر حال، هر ورځ لسلو زیات مسلمانان په شهادت رسیږي، سوله نسته پر افغان ولس، د اور لمبې بلیدي. دا اوس تاسو پیغامونه قدرمن اوریدونکو د په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو د 19 پروګرامونو اوریدو ته رابولم.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له ماشومانو سره د خلکو په مخ کې توند او تیز چلند کومې بدی پایلې لري؟
ورځ پر ورځ نور مثال د لارې ساوړي پر لار نه سمیر. مثال د خلکو په مخ کې چې مثال ماشوم ورته هغه نورم ساسره سپینزرګی کیږي او سمیر نه.
اول یو شمیر مور پلار لخپلو اولادونو سره تریخ چلند کوي.
همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري. دوی سره سترنګ چلند او برخورد شوی دی. د مور له طرفه له پلار له طرفه دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته د انتقال مومي.
نن په امدی اکل خبرې کوو په پایل کې د هغو ماشومانو خبرې اورو چې له خپلو مشرانو څخه ګیله کوي، وای دوی حق نه حق رټي. بیا د حال لارې چارې هم څېړو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدرمنه دوستانو، په وهلو ټکولو سره ماشوم بیزړه لویږي، خپل شخصیت او درناوی له لاسه ورکوي او بلاخره یو ډاران کسور نه جوړیږي. ماشوم سره تاو تریخوالی پر وخت په تیره بیا د نورو په مخ کې ډېرې بدې پایلې لري. کومو کسانو چې په کوچنیوالي کې ډېر وهل خوړلي، له هغو څخه یو ظالم وګړی ټولنې ته وړاندې شوی دی. که د نړۍ د نامتو ظالمانو او واکمنانو تاریخ او د ژوندانه پیښې وڅېړو، نو معلومیږي چې دوی په کوچنیوالي کې ډېر ډبول خوړلي. داسې کسان مثبت او رغنده شخصیت نه لري. په پیل کې د هغو کوچنیانو خبرې اورو چې د خلکو په مخ کې د مشرانو لخوا توند برخورد وسره شوی دی.
ایمانم قسیم ده.
قسیم جانه تو کلنی؟
نه.
ته دارو توایی چه کلا کمشای پا کور که خراب که بیا مور پلار یا خور ده دی خال کلا مخی چه در توایی؟
وی داده ول خراب کرد، داده ول مات کرد.
چی دی مات کرد؟
گلاس مثال چه شیشه.
بیا سرقم وحی دیم که یواز دی خال کم مخی در توایی؟
وحی می؟ او خال کم مخی موی.
سوم را بعد در بانده لگیگی؟
دیر بعد را بانده لگیگی.
بیا چه ور توایی؟
از زن چپ نیستم و دیر خپکیگم.
پرویز
دی کم جی؟
دی لغمان. من دی کم شای خراب شد مور پرم دی خلق پر مخکوهی کنده که بیا خلقه دی اغون دی مخک شرمیگم خلق پر مخک ناسیتم را تکی.
د امر روغتیا په وزارت کې د نویو ځوانانو او ماشومانو متخصص ډاکټر او ټولنپو سید حکیم دانش وایي چې هغه مشران له خپل ماشومانو سره نامناسب چلند کوي چې له دوی سره په کوچنیوالي کې شوی وي. لن موري سره مې مرکه کړې، ورته واکشي.
روز دې ته چې په یو شمیر کورنۍ او کې له ماشومانو سره ډیر تون چلند کیږي،
کله غوی یو د سی کار وکړي چې هغه د کورنۍ او د تامې برخلاف وي. اول درته وایي چې ولې په یو شمېر کورنۍ کې دا ډول چلند ماشومان سره کیږي.
اصلا دا د سی تصادفي منځ نه راځي دا مشکل کنه. همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري، یو بیس لري، یو منشأ لري. کوم ځای نه دغه عادت، دغه رفتار منشأ نیسي. همدغه مور و پلار یو وخت کې دا خپل ماشومان وکنه. دوی سره سرنګ چلند د فامیل کلیدی اشخاص دوی سره سرنګ چلند او برخورد شویل د مور له طرفه، له پلار له طرفه، د معلم له طرفه، ځکه چې دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته دا انتقال مومي. نو د طفولیت مقدمه دوره دا ډیر مهمه دوره ده، ځکه چې د انکشاف او پرمختګ مهم پړاوونه همدې ځینه منشأ نیسي او پرمختګ کوي. نو هر څومره چې دغه محیط سالم وي، هلته مینه محبت وي، هلته صمیمیت وي، ښه چلند وشي، نو دوی زده کړه همدا مرحله نه شروع کیږي او دا انتقالیږي. نو منشأ زموږ او تاسو په ټولنه کې اکثرا همداسې ده چې متاسفانه دغه مهمه دوره ته داسې ښه توجه نه کیږي او دوی هماغه چلند خپل ماشومان سره، خپل نورو کسانو سره همداسې ادامه پیدا.
بله، یعنی کله چې یو څوک له خپلو ماشومانو سره تند چلند کوي یا د امزولو په مخ کې غوی رټي، دا یو ډول میراثي نسل په نسل یو بل ته غځیږي؟
بالکل بالکل. دا تحقیقات مونږ او تاسو ته ډیر ښه شواهد وړاندې کړی دی چې دا حتی دغه جن باندې تاثیر کوي، یو نسل څخه بل نسل ته انتقالي. متاسفانه ځکه دا ډیر مهم ده چې باید ورته پاملرنه وشي.
بله، کله چې له ماشوم سره تون چلند کوي، هغه هم د امزولو مخ کې یا هم د نورو مشرانو په مخ کې، دغه کار څومره خطرناک کیدلی سي؟
متاسفانه ډېر ناوړه پایلې لري چې تحقیقات او شواهد دغه حقیقت تثبیت کړی ده چې پلان مهال او اوږد مهال کې مشخص بد پایلې لري. اول چې دا ډېر مهم ده د ماشوم هغه موقف، اجتماعي موقف او جرأت، دا ډېر مهم ده. شخصیت ته ډېر داسې جدي بد پایله ور باندې لري. د ماشوم دغه هڅه کول، د ماشوم د وړتیا، د تفکر له لحاظه، د جسمي له لحاظه، د رواني له لحاظه ور باندې ډېر جدي تاثیر لري. نو ځکه دا ډېر مهم ده چې یوازې د ماشوم دغه جسمي برخه نه ده چې مثلا توهی یا تکیه چې صدمه نیسی، د دې روح، د دې روان، د دې هغه خپل ضمیر چې مونږ او تاسو وایو، یا د ځان هوش لپاره، د ذکاوت وړتیا، د خلاقیت، دا ډېر مهم د ودې او پرمختګ مهمه برخه دي چې ټول باندې متاسفانه تاثیر کوي.
په همدې ډول رټلو د خلکو مخ کې دا مشکل حل کېدلی سي؟
هیڅ کله نه، بلکې د دې ترڅنګ چې مشکل نه حلوي، ډېر نورې بدې پایل لري او نور ستونزې رامنځته کوي. تاسو وګورئ چې ماشوم یو خو عقده نیسي کنه، چې ولې ما سره داسې چلند کیږي. دا عقده ډیر خطرناک ده. هر کله چې ماشوم فرصت ورته برابر شي او زمینه مساعد شي، خپل دغه عقده، دغه حس نورو باندې دا کوخخ کوي چې تشکی کنه، نورو ته صدمه رسوي، خصوصا هغه کسانو ته، هغه ماشومانو ته چې دینه د قوت له نظر او د جسم له نظر وړو کې دي، کولی شي چې دغه خپل عقده غوی باندې تشکی. بل مهم برخه ده چې دا ماشوم منزوي کوي، ورو ورو دغه احساس کوي چې ولا زه د ښه شخصیت نه لرم، خپل دوستانو ملګرو منځ کې ما ته ډیر توهین شو، تحقیر شو. نو دغه د ماشوم فکر باندې، دماغ باندې یو هورمون مونږ لرو د کورتیزول په نامه، دغه هورمون سویه په وینه کې لوړیږي، هر حجره، هر نس باندې تاثیر کوي. نو دا ډیر وسیع همه جانبه یا دسه بد پایلې لري متاسفانه چې باید مونږ او تاسو ورته پاملرنه وکړو.
ماشوم دسه یو کار کوي چې هغه دته په تاوان دی، مور پلار که په دوی باندې غوسه کیږي هم دا بد پایلې لري. نو د هغه لاره څه کیدلی سي؟ څه رقم ماشوم وو په هول سي چې کوم کار چې کوي دا مناسب نه دی، په داسې طریقه چې ماشوم ته له رواني اړخه او کوم مشکل تاسې یاد کړل دا رقم زیان ونه وي؟
ډېره مننه. اول راځو دې باندې، مخکې له دې نه چې مونږ د ماشوم یو ناوړه کار والو چې اصلاح کو مخکې له دې باید یو ښه ارتباط دغه توانایي ولرو ماشوم سره یو ښه ارتباط ولرو چې دا څنګه منځته راځي دا تصادفي منځته نه راځي کنه دا ورو ورو منځته راځي او ورو ورو قوت نیسي نو هغه ارتباط باید مونږ او تاسو ورته توجه وکړو چې ورو ورو محبت ورکو صمیمیت ورکو مینه ورکو کنه تشویق هڅونه دغه کارونه باید وشي او بل کله چې غواړو چې د ماشوم یو کار یو ناوړه کار مونږ اصلاح کو مشخصه مراحل لري چې اول مرحله فکر کولو نه شروع کیږي ځکه چې ماشوم نه پوهیږي چې زما دغه کار ښه ده که بد ده هیڅ ور باندې فکر نه کوي مقصد کار کوي یا فعالیت کوي یا عمل کوي نو مونږ ورو ورو ماشوم ته داسې لارښوونه باید وکړو چې دغه معلومات ته ورسیږي چې زما دغه کار وله ناوړه ده پلار نه خوښیي که نه دوستان نه خوښیي جامعه نه خوښیي دغه ناوړه کار ده دې نه وروسته مونږ ماشوم باید آماده وکړو چې څنګه مونږ او تاسو کولی شو چې ماشوم ته ښه مثالونه ورکړو هیڅکله مونږ باید ماشوم داسې قضاوت ورباندې ونه کړو ورو ورو مثبت برخې ته پاملرنه وکړو ورو ورو بیا ورته وایو چې یو ځل زه چې وایم دغه ناوړه کار یا دغه ناوړه عمل مه ترسره کوه کنه ولې دلیل لري دغه ګټې تا ته لري او دغه نقصان تا ته لري یو ځل داسې ورته وایو یو ځل ته دغه کار چې زه وایم یو ځل عملي وکړه بیا وګوره چې څنګه مثبت پایل لري او دغه مرحله کې باید ښه تشویق شي داسې بدیل ورته وړاندې کړو چې د هغه وړتیا او د هغه ظرفیت په نظر کې باید ونیسو اکثرا ځینې داسې وړاندیز ورته کوي چې هغه ډېر ستونزمن ځي ماشوم ته دغه بیا خپله هڅه کوي ولې نتیجه نه اخلي بیا همدغه مرحله کې سرکوب کیږي هغه بدیل ورته وړاندې کړو چې هغه عملي ده او د ماشوم د وړتیا په نظر کې نیولو سره ورته وړاندې کړو زحمت غواړي تشویق غواړي نو دغه مراحل که عملی شي انشاءالله مونږ کولی شو چې په مثبته توګه ماشوم ناوړه عمل اصلاح کړو
ډېر زیات مننه دانش طب زنده اوسي
تاسو نه هم مننه
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پرځ کې چی است الله ممال او ملګری
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د لوبو له میدانه
د آزادی رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشي د لوب ل میدان یوی بلی ونی خبرونه ته مزه کرام الله کرام هر کله کوم په دې هله چی روغ اوسی په کندهار کې د افغانستان د 15 زونونو د کرکټ لوبډلو ترمن د غازی امان الله خان لیست ا لوبي روان دي د دې سیالي تازه حال درکو د افغانستان د فوتبال غوړ لیگ سیالي دوهم پړاو پیلېږي په دې اړه هم جزئیات اوري او که وخت وونو د هندستان د کرکټ د آی پی ایل سیالي وروستي جزئیات او په دې لوبو کې د افغان لوبغاړو د کارکردګۍ په اړه هم معلومات درکو لدین وړاندې چې امید ظهیرمل راته د افغانستان د فوتبال د غوړ لیگ سیالي په اړه وروستي جزئیات وړاندې کړي لنجي فای بعد نن ورځی ورزشی خبرونه وورو
د افغانستان د خزینه فوتبال غوړه لیگ د ګروپی سیالیو په دوام نن دوشنبه د کابل او غور ټیمونو ترمنځ سیالي ترسره شوه د افغانستان د فوتبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف نن آزاد رادیو ته وویل چې د کابل د خزینه فوتبال ټیم غوړه لوبډلې ته دوه د یو په وړاندې په ماتې ورکولو سره نیمه پای لوبې ته ووتله د کابل خزینه ټیم کپتانی منیژه نوري غور لوبډلې ته دوه ګولونه ورکړل او د غور لوبډلې لوبغاړي سهیلا عظیمی خپل لوبډلې ته یو ګول ووهه سپوری کابل بامیان او غور لوبډلو په ترتیب سره د سلورو او درې امتیازونو په درلودلو سره د غور لیگ نیمه پای لوبې ته لاره موندلې ده د خزو د فوتبال غور لیگ سیالۍ په کابل کې د افغانستان د فوتبال فدراسیون په سټډیوم کې ترسره کیږي او د اکتوبر په 15 پای ته رسیږي د کابل د بسکټبال ټاکنیز سیالي د کابل خاروالۍ په اتلولۍ پایته ورسېدې. د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي مسؤل مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د بسکټبال دغه لوبې دوه ورځنۍ وي چې خاروالۍ ټیم لومړی، افغان کلب دویم او سمندر بسکټبال لوبډلې دریم ځای خپل کړ. په دغو لوبو کې شپږ لوبډلو ګډون کړی و. د ښاغلي قاریزاده په خبره د لوبې هدف د غوره څیرو پیژندل و. او د هندستان د آی پی ایل د لوبو په لړ کې نن ماښام شپږ نیمې بجې د کلکتې او بنګلور لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي. په هندستان پریمیر لیګ کې تر اوسه پورې اووه ویشت لوبې ترسره شوي چې ممبئی انډینز او ډهلی کیپیټلز د لوبو په ګټلو کې تر ټولو مخکې دي. نن اته ویشتمه لوبه ده چې د بنګلور او کلکتې ترمنځ ده. دواړو لوبډلو په شپږو لوبو کې څلور ګټلې. کلکتا په جدول کې دریم او بنګلور څلورم ځای لري.
د نن ورځې ورزشي خبرونه مو واوریدل. که غواړئ دا نور خبری او تحلیلي موضوعات او خپرونې زموږ پر ویب سایټ هم ولولئ وګورئ نو پته مو ده ازادي راډیو ټکی کام. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو لومړی پړاو پای ته رسیدلی او نن به د دې سیالیو د نیمه پایلوبو پړاو پایل شي. زما همکار امید زهیرمل دا سیالۍ له پایله تعقیب کړی دی او اوس راسره په سټډیو کې دی. زهیرمل صاحب ستړی مشي، نن د دې سیالیو په لومړۍ نیمه پایلوبه کې کومې لوبډلې سره مخامخ دي؟
د دې لوبو دویم پړاو پیل شو او تمه ده چې نن لومړۍ نیمه پایلوبه د سپین غر بازانو او شاهین اسماعیل لوبډلو ترمنځ وشي. همدا ډول به د نیمه پایلوبه په دوام کې سبا ورځ بیا طوفان حریرو د سیمرغ البرز ترمنځ لوبه وکړي. دا څلور هغه لوبډلې دي چې د لومړي ګروپ نه یا د لومړني پړاو نه دویم پړاو ته راووتل او له دوی نه بیا دوه لوبډلې فاینل یا پایلوبې ته لاره.
پایلوبه به په کوم ورځ باندې وي؟
د راتلونکي جمعې په ورځ به پایلوبه بیا
کیږي. او زیرمل صاحب، نن د شاهین اسماعیل او د سپین غر بازانو ترمنځ لوبه ده، تاسو یادونه وکړه تیری لوبي تاسو تعقیب کړی دي، څه فکر کوئ د نن ورځې د لوبي په اړه؟
د شاهین اسماعیل لوبډلې په اړه باندې به زه وایم، دا لوبډله تر ډیره د هغو لوبغاړو نه تشکیل ده چې په کابل کې پاتې شوي او ډیر یې په همدغه لوبغالي کې چې تمه ده فاینل لوبه پکې وشي. دلته هم ډیرې زیاتې لوبې کړي او تر ډیره پورې د فوټبال سره په ورځنیو مهارتونو باندې وړ الکان هم پکې اوسیږي. د دې سربیره تیرو لوبو ته پکې البته تیر دغه لیګ سیالیو ته وګورو، شاهین اسماعیل هغه لوبډله ده چې دوه ځل تر نیمه پایلوبې را رسېدلې ده، خو بیا یې بایلودلې ده. د دې تر څنګ پایلوبه کې هم یو ځل لوبه ګټلې ده. خو د سپین غر لوبډله هم که سړی وګوري، د تیر په پرتله د تخنیک اړخه یو څه قوي ښکاري او همدا دلیل هم دی چې تر نیمه پایلوبې ځان سره را رسولی دی. په دې کې هم ځوان او نویو لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی دی تر ډیره پورې د مهارتونو له اړخه هم، چې توپ سوډو څه ډول ولوبه یا څه ډول وشي کولای چې د خپل ذات ګټې لپاره امتیاز راوړي، دغه وړتیاو باندې برخمن دي. دا لوبډله هم کولای شي یو خورا ښه سیالۍ ده او خدا به بیا نو د لوبډلې د میدان معلومه شي چې څوک کولای شي پایلوبې ته زمینه برابره کړي ځان دپاره یا هم ووزي.
او زیرمل صاحب، تاسو دا لوبې له پایله تعقیب کړي دي، میوند اتلان چې سکل فکر کې د شاید تر پایلوبې ځان ورسوي، د مینوالو د لو برخلاف دوی په لومړی پړاو کې لسیالیو نه بهر شوې، فکر کوي دلیل څه کېدلی شي؟
میوان تلانه با سین سپی موجه یا مو د هندوکش او قابان هغه لوبډلې دي چې نور په دی لوبو کې د لوبې دوه حق نه لري او چانس مورته نشته. خو دوی بیا میوان تلان داسې لوبډله و چې تقریبا په خو اړتیاو برخمن ځوانان درلودل، خېلو به هم نه داري ته ورکړي، بریاوی هم درلودې، خو بخت ور سره ملتیاو نه کړو د زنیو تخنیکی غلطیو لکبل چې دوی په لوبډله کې موجود وي، هم بے ځای ځایونو کې د زنو الکانو لوبول چال ته باید احمد دوی تخنیکی لوبغاړي لوبیدل وی، یا هم په لګي تبدیلی سره چې سونزی درلو دی هغه کینه ول بل لوبغاړي راپور تکړه، دا سبب شو چې د میوان اتلان پرمختګ خپات شي. نور باقی دوی دا ځل کلک هوټ کړه او لومړی ویلې و چې دا ځل نو دغه پایلو به دوی په نصیب د وسوک به میدان کې تر مخ کې نشي. نو نور ارخونو هم پوره و، خو د ډیرو کم وړو غلطیو لکبل دغه ونه توانیدل چې مخ کې ولاړ شي.
د پایلو بیا ونه موکړه وړاندوینه مقصد څوک به وکړي؟
د درې لوبډلې خورا قوي لوبډلې اکرام صاحب بشمیرل کیږي. طوفان هرود دفاعي اتل د دې سربیرې درې ځلې دا جام ګټلې، شاهین اسماعیل یو ځل ګټلې، د سپین غر بازار هم ګټلې. نو طوفان هرود خدا وایي چې دوی اتل وو اتل بو سی شاین اسماعی دازل پدا ډاډ باندې میدان ته راوتلی د چی څکال په کابل د جام په کابل کې پات کیږي او بل خو به ترنه وړل کیږي درې واړه قوی لوبډلې دی بل لوبډله هم سیمرغ البرز دام خلوبډله دا په ټورنامنت کې کسان په خپل ګروپ کې دومره خنو په ورسوي کې وسره تقدیر ملتیا وکړه چې مخکې راسي خو دغه دوه لوبډلې په ځانګړي ډول شاهین اسماعی او طوفان حریرود لوبډله چې دا دوی د ورتیا او د خپل اغه جرأت له کابل او همدارنګ چې څنګه خپل لیول کې پاتې شوی دی شاید پر ځان باندې ډیر مطمئنه اوسي چې مخکې ولاړ شي خو سپین غر بیا د لوبې په چانس باندې یا د لوبې په کولو په مهارت باندې تر دې ځایه پورې ځان رسولې ده او هغه یې موي چې خلو به شاهین اسماعی سره کوي او پایلو به تبه هم چې ځان ورور رسول هغه نور سره پایلو به هم خپل
او که د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالیونه د هند کرکټ د غوره لیگ سیالیو پر لور باندې ولاړ شو تر دې د مکومی لوبډلې مخ کې دیلته
ممبئی انډینز لوبډله چې دفاعي اتله ده بیا هم د پی ایل د جدول یا د نوملړ په سر کې ځای لري ولو بیا کړي دي د پنځو ولو بلوډلې پنځه ګټلې دي دوه یې بایلودلې دي همدا ډول پسې بیا د ډیلی لوبډله دا دوی ولوبې کړي پنځه یې ګټلې دي خو په لږ تفاوت چې د پوینټونو دي ممبئی انډینز لوبډله ته مخکې ده که چیرې یوه لوبډله کې لوبه ممبئی انډینز وبایلي او ډیلی وګټي نو ډیلی بیا لومړي مقام ته ځي بیا پسې کلکتا نایټ رایډرز د رایل چیلنجرز بنګلور دی سن رایزر حیدرآباد دی راجستان رایلز دی او چنائی لوبډله چې تر ډیره ډیره قوي لوبډله حساب کېدله دا ځل نو بیا د اخر نه یو پړاو مخکې یعنې د پنجاب نه مخته راولېدله
او د افغان لوبغاړو کارکردګي تر دې دمه په دې سیالیو کې درې افغان لوبغاړي چې دوی په سن رایزر کې او دغه شان یوي په پنجاب لوبډله کې لوبيږي دوی کارکردګي تر دې دمه څنګه ده
سکال نو پنجاب د مجیب پاړه باندې نه پوي چې څه ډول پلان جوړ کړی دی مجیب چې واز یو لوبه کې تر اوسه لوبېدلې در حال کې چې پنجاب و لوبي کړی دی نبی هم د یوازې په سن رایزر و لوبي کړی اما نبی یو لوبه کې لوبېدلې دی نو په دې خاطر باندې ډېر تمرکز په دې دواړو نبی او مجیب باندې نشته چې دوی د کارکردګۍ ته سړی پامو کې اما راشد خان بیا د تیر په سیر بیا د سن رایزر حیدرآباد لپاره ډېر ښه ثابت شوی دی او هغوی توصیف هم کړی و میچونو کې د 28 اورونه کړي یو اورې پکې میډن کړی دی یو سلویښت رنزونه ورکړي دي لس وکټې اخیستې دي ټول اوریج یعنی په هر سلور اورونو کې دوی یعنی په یو لوبه کې 14.1 رنزونه یعنی په سلیر ویش توپونو د 14 منډې ورکړي دي چې دا په ټی 20 کرکټ کې او بیا په دسي کرکټ کې چې هغه لیګونه دي یا د پیسو لوبي دي ډېر غټه لاس راوړنه ده یو بالر لپاره حتی کته د هر بال په سر یو منډه ورکړي سلیر ویش منډې ورکړي هغه وایي چې دا زموږ لپاره اکانومیست یعنی تر ټولو اقتصادي بالر دی اما د نیم منډو نه لږې ډېری ورکړي دي په دې لحاظ بیا هم د سر تاج دی راشد خان د سن رایزر حیدرآباد بار لپاره په همدې کابل په هیڅ یو لوبه کې ډراپ شوی نه دی لوبي
ډیره زیاته مننه ظهیر مل صاحب درنو اوریدونکو زما همکار امید ظهیر مل چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ او د غشان د هندستان د کرکټ د غوره لیګ سیالیو په اړه ورسته حال درکاوه د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په کندهار کې د افغانستان په کچه د کرکټ 500 اوریزه سیالي روانې دي دا یو ورځنی سیالي چې د غازی امان الله خان کپ نوم ورکول شوی هر کال کیږي په دې اړه د نور حال لپاره را سره د افغان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د ټلیفون پر لیکه وصل شوی هوتک صاحب ډیر زیاته مننه چې وخت مراکه ک پایلې لدی کړو چې د سیالي ورسته حال څه دی
د افغانستان د کرکټ بورډ ډوري د غازی امان الله خان 500 اوریزه دوبه په کندهار کې پیل شوې دي او دا لوبي د غوړ لپاره او د افغانستان د کورنۍ کرکټ لپاره خورا مهم دي او په ډېر ښه شکل او منظم شکل باندې دا لوبي روان دي
ټول سیالي به د کندهار په لوبغالي باندې کیږي کنه د افغانستان په نور لوبغالو کې به هم دا سیالي
تر ډېره فلان انداله شي دا لوبي په کندهار کې وشي
ټول به سولو به کیږي د افغانستان د 15 زونونو لوبډلې فکر کوم په دې سیالي کې دی دا په ګروپي شکل باندې دی کنه د لیگ په شکل باندې ټول لوبډلې له بل سره مخامخ کیږي
لکه څنګه چې تاسو دا ونو خو ولا د افغانستان د کرکټ بورډ لوري شپږیزه کې پرتې بو شو دا د روسو د انټر کلب لوبي تر سره شوې د انټر کلب نو روسا د مالوینو کرکټ لوبډلې لوبي هم پیل شوې دي او د دې سره څنګه د لستیسیا لري د زومن ترمنځ روان دي چې دا په لسم تاریخ پیل شوې د رواني میاشتې او تر درويشتمه نیټه به دوام کوي او د دې کې هر لوبغاړي پرفورمنس کوي د دوی ریکارډ پر نړیواله کچه نه ثبتېږي.
او یو بل اندېښنه یا لږ تر لږه انتقاد هم ورته ویل کېدلی شي د لوبډل مشرانو انتخاب ځینو لوبډلو ته دا د کرکټ بورډ له لوري نه شوی دی که نه د زون په کچه باندې عمل ته پرېکړه شوې وه چې کوم لوبغاړي باید لوبډل مشران وي؟
فټنس لوبې او ورتیا ته په کتو سره هغوی انتخاب شوي دي، لکه هغه لوبډل مشر برخه ده او لوبغاړي نورو توپ اچوونکي یا توپ وهونکي یا
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو. درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې اونۍ خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخښونکو څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ.